پېښور کې د ماسپخین یو بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زه هارون بچا د سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او ټولنیز پروګرام د مشال مرکه دروړو خبرونه له بوریوال کاکړه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر کورنۍ وایي د کراچۍ په جیل کې د هغه ژوند ته خطر دی. د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله تاجکستان ته تللی او د عراق په سرشار بغداد کې پر درانه امنیت لرونکي ګرین زون راکټونه ویشتل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر کورنۍ اندېښنه لري چې د کراچۍ په جیل کې د هغه ژوند ته خطر دی نو ځکه دی خوشی کړل سي. د نموړي میرمن سایره علي وزیر د دسمبر پر 6 مشال راډیو ته وویل چې میړه یې ورته په پټه له یو روغتون څخه ټلیفون کړی و. ورته یې وویل چې ژوند یې خوندي نه دی او چارواکي شایي ووایي چې د زړه یا له بلې ناروغۍ مړ سو. د هغې په وینا میړه یې د زړه بیماری نه لري او که هر زیان ورته ورسید ریاست به یې ذمواروي. خو په کراچۍ کې د پولیسو یو افسر د نمونښ خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې علي وزیر یې د عادي معاینې لپاره هسپتال ته بیولی و او روغ جوړ دی. علي وزیر چې د دسمبر پر 14 د ریاست پر خلاف د خلکو د راپاڅولو په تور په پېښور کې پولیسو نیولی و. د خیبر پښتونخوا په سواد کې چارواکي وایي چې یو مور او لور وژل شوی دی. د سواد تحصیل مټي د پولیسو مشر ډي ایس پي زرباد شاه د دسمبر پر 6 مشال راډیو ته وویل چې په چپریال بالاسور کلی کې د یوې ښځې د خپل میړه سره د طلاق پر سر شخړه روانه وه. د نموړي په وینا دا ښځه دوه ورځې مخکې د حکومت د ساتنې له ځایه یا دارالامان څخه کور ته ستنه شوې وه چې ملته د یک شنبه یا اتوار په ورځ نو وخت د خپل مور سره یې ووژل شو. پولیس ویلي چې په دې توریا د دې میرمن میړه خسر او لور د وسلې سره نیولې دي. د پاکستان سینټ سیکرټریټ د دسمبر پر 6 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر کلسوم پروین له کورونا وایرس مړ شوې ده. هغه تیر میاشت په هسپتال کې بستر شوې وه. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیر 4,50,978 ته رسیدلی دی. د کورونا په اړه شمیرې خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې د دسمبر تر 20 پورې په ډي ملکی د دغه وایرس 4,500 فعال کیسونه موجود وو. د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله تاجکستان ته تللی. د نموړي دفتر نن د دسمبر پر 20 په یو خبر پاڼه کې ویل چې ډاکټر عبدالله به نن د تاجکستان چارواکو سره د سیمه ییز ثبات او سولې په اړه خبرې وکړي. نموړي تر دې مخکې ازبکستان، ایران، هند او پاکستان ته هم د افغان سولې په لړ کې د سیمه ییزو هیوادونو د ملاتړ خپلولو لپاره سفرونه کړي. د امریکا کانګریس مشران د کورونا وایرس ځپلي اقتصاد سره د مرستې لپاره د نږدې 900 ارب ډالرو پر پلان سلا شوي دي. د دې پلان تر مخه به ډیرو خلکو ته 600 ډالر ورکول کیږي. امریکا تر دې مخکې هم خپلو اړمنو وګړو ته پیسې ورکړې وې خو دا پیسو د پخوانیو هغو نیمایی کیږي. همداراز به دا ځل بیروزګاره سوو خلکو ته د هفتې 300 ډالر ورکول کیږي چې تیر ځلی 200 ډالر وو. د عراق په بغداد کې پر درانه امنیت لرونکي ګرین زون راکټي برید شوی دی. په دې برید کې په نړیوال زون کې د امریکا د سفارت ودانۍ او د استوګنې سیمې ته لږ زیان رسیدلی دی. د خبرونو پای
مشال لړیو خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. اوس راځو رپورټونو ته. د بشري حقوقو فعالانو پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا تر هغه وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه مشر او د پارلمان د غړي علي وزیر د ژغورنې لپاره شور جوړ کړل چې دغه کورنۍ وویل لومړی ته په زندان کې خطر دی. علي وزیر 15 ورځې مخکې د ریاست خلاف د خلکو د هڅولو په تور نیول شوی او دا مهال د کراچۍ په یو زندان کې دی. دغه میرمن مشال لډیو ته ویلي ویره لري میړه به یې د زړه درېدو یا کومې بلې ناروغۍ په بهانه په زندان کې ووژل شي. خو د سند پولیسو ویلي چې علي وزیر روغ رمټ دی او ژوند ته خطر نشته. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل لري.
د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر کورنۍ داوه کوي چې په زندان کې د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. د وزیر میرمن سایرا علي د دسمبر په 6 ماښام ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې میړه یې ورته یوه ورځ مخکې د زړه ناروغۍ او د درملنې له یوه هسپتاله ټلیفون وکړ او ورته ویل چې په پټه د یو چا له موبایل ورسره غږیږي. د هغې په خبره نوموړي ورته زیاته کړه چې ژوند یې په خطر کې دی.
د موسم مطالبات نه یې سره منلې، هغه د خپل کار ده. خو علي چې کومې خبرې کولې نه دا معلومات کېدل چې علي سره حالات ټیک نه دي روان. پرون هغه ډېره یک منټ خبره کړې، ډاکټر نه کا مریض نه کا نرس نه موته موبایل خوسته د زر کې خبره کړې ده. خو دا یې کېدې چې ما جان ته خطر شته. چې د کوم حالت پرین روان دي د علي د اواز نه خو دا پته لګېده چې لکه علي اولته کې ان سیف ده. څه خبره چې کرایسیس مله نشو تر دا موږ الردي ډېر پرلس جنوزې چګې دې په کورما علي هلکا فلکا زدا شوګر شته. هلکا فلکا د پریشر نه هلکا فلکا شته. علي هیڅ د بیماری نشته، بالکل چست ده. علي شب فوټبال پلیر ده او اوس فوټبال صبح شام کوي. چې څنګه ټایم ته نه لوشي خپل اکټیویټیز نه د فوټبال کواشي چې هارت پیشنټ یا فوټبال نشي کوي، یعنی هارت بیټ دره چار نه کوي.
پولیسو علي وزیر د دسمبر په 19 په کراچۍ کې د زړه ناروغي او مرکز ته وړه او ویلي دي چې هغه جوړ دی. د کراچۍ د ختیځ ضلع دوه لوړپوړو چارواکو د دسمبر په 6 مخوسن مهال د نوم نه خودو په شرط مشال رډیو ته وویل چې پر وزیر هیڅ تشدد نه در شوی او روغتون ته د عادي معاینه لپاره بیولې وو چې بیا یې زندان ته بوت. پولیسو علي وزیر د دسمبر په 14 په پېښور کې نیولې وو او ویلي دي چې دا کار یې د سند پولیسو په غوښتنه کړې. د سند پولیسو ویلي چې پر نوموړي د دسمبر په 16 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست پر ضد د وینا په تور پرچا دایره شوې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور رد کړی دی. د سند پولیسو د دسمبر په 19 علي وزیر په کراچۍ کې د ترګري ضد عدالت ته وړاندې کړ او قاضي د پلټنو په مخه د 12 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. سایرا علي وزیر وایي میړه باید په جسماني ریمانډ ورنکړل شي ځکه چې هغه کوم جرم نه دی کړی. نوموړی د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان او په سند کې د حکمران ګوند پیپلز پارټۍ له شریک مشر بلاول بټو زرداری څخه د نوموړي د راخوش کېدو غوښتنه وکړه.
زه بلاول د عمران خان نه یم چې داسې په اعتبار کې چې کاس یو سي اور بیا هغه تان کې دنه د دې خبر نه اوسي دا د خبر وکی پولیس ول ټول معاملات نه پرېږدي. موږ ډېر کتلې دي تفتیش دوران ملزم رشي اور بیا هغه چیز د انسان مرشي بیا نشي تلا. دا اوس څنګه کې صاحب چې دای پارلیمنتریان دا اور د تفتیش کې د ته هټکړي پېنو دو دا خو موږ لکه موږ د پرادر د بیزته کې صاحب چې د کوم څه سره نور دا اور به سزا ده ته داسې ملاوی چې کوم د حق نه ده. زه دا ته وایم چې دا انصاف وکړي. ما خو ملاقات حق ده ځکه چې زه کور ولا د ټول کارته درته درته ما څه بول کړو د سیاسي اکټیویټیز کې ورک ده. خو زه هم چې کوم راسه متلاګي زه چې د خبره چې څوک پارم سره ور وی کاغه بلاول وی هغه فوج وی کاغه عمران خان وی چې پارم سره ور وی د خبره دره مشکل نه ده. د لهجه تر خاطو
د علي وزیر د پلار او ورونو په ګډون د کورنۍ یو شمېر غړي په جنوبي وزیرستان کې د ترګرې په مهال وژل شوي. نوموړی د شپږو بچو پلار دی. هغه د بشري حقونو د یو فعال او سیاستوال په توګه د امنیتي ځواکونو په پالیسۍ او نیوکې کوي او د همدې خبرو له وجې تر دې مخکې هم زندان ته لیږل شوی و. مشال ریډیو د سند چارواکو سره په دې اړه رابطه وکړه خو هغوی خبرو ته زړه ښه نه کړ. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ ویلي د سند اطلاعاتو له وزیر ناصر حسین شاه سره یې خبرې کړې او هغه د غورځنګ د یو بل غړي اسف مسید ته له علي وزیر سره د ملاقات اجازه ورکړې ده. د نوموړي په وینا ورته ویل شوي چې علي وزیر جوړ دی. داوړ د دسمبر په 21 مشال ریډیو ته ویل
ما ته به ډیر سره رابطه وکړه. هغه دا سه قسم کیسه نشته خو دلته وایس او یو کدا څه تسلی غواړی نو یو کس راولېږي او هغه د خپل سترګو ویني. نو بیا مونږ د کراچۍ پیټي ملګر سره رابطه وکړه. هغه بیا یو هلک نوم راکړو هغه ما دې ته ورولېږ نو نو هغه بیا د سره میلاو شو خطه سلی وکړو هغه بهښه ټیک ټاک دی ښه داره دی ځان لکه مړه ورکړې ده.
په همدې حال کې د علي وزیر د راخوشي کولو لپاره سیاستوالو د بشري حقونو ادارو اوازونه پورته کول پیل کړي دي. د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن د دسمبر په 6مه پر ټوئیټر خبره کړې بیان کې ویلي چې د پارلمان دی غړي سره په داسې سلوک خفه دي او هغه باید ژر تر ژره خوشی شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم د دسمبر په 6مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په زندان کې د علي وزیر ژوند ته خطر دی او د سند حکومت اعلی وزیر او نورو اړوند چارواکو ته خبرداري ورکړې چې د علي وزیر ژوند ته زیان به خورا ناوړه پایلې ولري. د بشیر ګواخ رپورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ خلی وزیر د دسمبر پر 14 په پیښور کې نیول شوی. په همدې ورځ د دې غورځنګ مشر منظور پښتین پر ټولو پښتنو غږ کړی و چې د وزیر د خوشی کولو لپاره مظاهرې وکړي. په دې لړ کې د پاکستان او افغانستان په ګڼو ښارونو کې احتجاجونه روان دي. پرون په جلال آباد کې خلک راوتلي ول او د پاکستان حکومت د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه کوله. په دې اړه د سهار ګل امیرزی رپورټ اورو چې د لارونوالو په شور پیلېږي.
په جلال آباد ښار کې لسګونو کسانو غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوی مشر علي وزیر بیرته خوشی کړي. علي وزیر د تیرې چهارشنبې په ورځ پېښور کې پاکستانی پولیسو ونیو چې وروسته یې کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې ته وړاندې کړ. پر وزیر تور دی چې څه موده مخکې کراچۍ کې یوې ولسي غونډې ته د پاکستان د دولت او پوځ پر ضد پارونکي خبرې کړې دي. د پی ټی ایم مشرانو پر دوی لګېدلي تورونه رد کړي او وایي د پاکستان د اساسي قانون چوکاټ کې په خپلو سیمو کې د امن او خپلو حقونو غوښتنه کوي. په همدې تړاو جلال آباد کې د یک شنبې په ورځ د لسګونو اعتراض کوونکو د پاکستان د حکومت ضد شعارونه ورکول او د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه یې کوله. د دې اعتراضي غونډې یوه برخوال شریف الله ناصری وایي د پاکستان د پارلمان د یوه منتخب غړي دا ډول نیونه د ډیموکراسۍ ضد کړنه ده.
ګس علي وزیر نیولی یو ټولنیز او سیاسي فعال د نیونه غیر قانوني شکل باندې موږ بل هیڅ نه غواړو. ژوند کوو یو ملت په توګه ژوند کوو.
په ننګرهار کې د شن بې د ورځې اعتراضي غونډه په پاکستان او افغانستان کې د هغو اعتراضونو په لړۍ کې ده چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د علي وزیر د نیول کېدو په خبرګون کې رابلل دي. تر دې مخکې په تیرو درې ورځو کې د پاکستان پر ګڼو ښارونو سربیره د افغانستان په کابل، خوست، کندهار، ګردیز او خرنه کې هم د علي وزیر په نیول کېدو اعتراضي غونډې او لاریونونه شوي چې پکې له پاکستاني چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ د دې مخکښ مشر او د پاکستان د مرکزی پارلمان د غړي د خوشی کېدو غوښتنه شوې ده.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
پولیسو په سواد کې د دوه خزو په وژنه تورن درې کسان نیولې دي. وژل شوې خزې مور او لور وی. لوري غوښتل خپل میړه طلاق واخلي چې لوجه شخړه رامنځته شوې. پولیس وایلی لیمل شو کسانو په لټنې روان دي. په سواد کې چې د خزو حقوقو فعالانو په خبره دا کال یو ډیر خزي وجل شوې دي. د اکثرو وجل شو خزو قاتلین نیول شوې او په زندانونو کې دي. د نیاز احمد خان رپورټ ورو.
د سوات تحصیل مټې پولیس مشر ډی ایس پی پیر زربادشاه مشال ریډیو ته ویلي چې د اتوار په ورځ ناوخته مټه چوپریال بالاسور کې په کور دننه وسلوالو هغه واده شوی ښځه چې د میړه سره په طلاق شخړه روانه وه سره د مور وجلې. دوی په وینا وجلې شوی ښځه دوه ورځې وړاندې د پولیس ساتنې ځای دارالامان څخه بیرته کور ته راغلې وه. د وجلو په تور کې پولیسو د هغې میړه سخر او لیور نیولی او د غیرت په نوم مقدمه درج کړې ده.
موږ ته اطلاع شوه چې دغه شنیاره په کور کې دوه زنانه وژلې شوې دي. پورې کور زموږ د پولیس ټیم ده زما په تحت کې یو سیکور چې برنه ما دېف کنو کاوار کنو سلیم خان انوستیګیشن ان چارج او نظر خان یې سړی دا لاړو مو خیرا دغه چې کوم کوم مرګمن کوي تر شوې دي زما ما دېف خان سیکور چې برنه ما دېف کنو پاتې شوی ده.
په سواد کې د ښځو حقوقو ټولنې د اویکنینګ یو مشر شمشیر علي وای چې دا پیښه په دې وجه ډېر د افسوس ده چې وجلې شوی خزو د حکومت نه د تحفظ لپاره غوښتنه هم کړې و.
دا ډیره یو د افسوس خبره ده چې هغه تحفظ مو ورګي هغه ته تحفظ هم فراهم نشي او دا غو ژوندۍ چې کومه ده هغه ختم کړی شي. په دې باندې منګه د ډېر زیات د تشویش زر کو دا تاسو پته ده چې په دې کال کې دا پیخي چې کمی دي د تعداد چې کم دی ډېر زیات سیوا کم چې د انساني حقوقو لپاره ارګنایزیشن د ادارې کار کې اغونه په کار دي حکومت لا او پولیس لا ډپارټمنټ چې کم دی په دې کې دا په کار دي چې یار په دې باندې په سختۍ سره ایکشن واخلي چې کله مجرمان ته سزاګانې وارول شي نو په دې شي کې به کمی راشي.
په سواد کې د ښځو د حقونو ټولنه د اویکنینګ تر مخه دغه پیخي سره سخت کال یو دېرش ښځې وجلی شوي چې په کې دوه ویشت د غیرت په نوم وجلی شوي ولې د سواد پولیس دغه شمېره نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا د زینو سیمو سیدونکو مشال ریڈیو تویلی چې اکثر وخت د خزو پشناختی کارډونو پردی خلک سیم کارډونه موبایل سیم کارډونه راوباسي چې د کورونا لپاره دغه کار لوی سردردی جوړ کړی ده. دا مسله دومره لوی ده چې اند یو پولیس چارواکي د مور په نوم هم خلکو سیم کارډونه راوستلي. چارواکي وایي د دې ستونزې د حل لپاره هڅه کوي او خلکو کسانو ته به سزا ورکړي. چارواکي دا هم وایي چې د صوبې یو کس کولی شي یوې ځانګړې شمېرې ته په زنګ وهلو معلومه کړي چې په شناختي کارډ یې کوم بل چا سیم کارډ راوستلی او که نه. دانیسی اجمل رپورٹ.
دا خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځینې خلک او په ځانګړي توګه ښځې دا شکایت کوي چې په شناختي کارډونو یې په غیر قانوني توګه یو شمېر موبایل سیمونه راوتي دي. د پاکستان د قانون له مخې یو تن په خپل شناختي کارډ له 500 زیات موبایل سیمونه نشي راوباسلی. د جنوبي وزیرستان په تویخله سیمه کې بارام دوتانی د دسمبر په 6مه مشال ریډیو ته ویل چې څو ورځې مخکې خپل مور لا سیم اغستو نو په دکان کې ورته معلومه شوه چې لوړاندې نه د مور په شناختي کارډ له 500 زیات سیمونه راوباسل شوی دي.
ما خپل مورکې بولې و د ای خان تورې مې لکه په نامې باندې مې لمبرې راېستلې. ا مې کله وروسته د وتر د ناغه ما ته ویل چې د تا د مور په نامې خو نمبرې پوره دي لکه 15 سیمونه کلاو دي په مخ کې پیچلېږي. ما هم څنګه خبره ده چې موږ هلته لکه مونږ زنانه کورونو نه بار نه دي وتلې دلته 15 سیمونه یې په نامې باندې. بیا مې خپل د وتر سره رابطه کړې وه شاته کمپنۍ والا سره لکه ویل چې دا لکه مونږ نشو کولی لکه ویل چې هغه خپل میټریک یا ګوتې نه لګولې کنه لکه داسې سیم څوک نشي کولی لکه مونږ په علاقې کې سیمونه نیټورک حال نه دی او دا زمونږ د زنانو په نامو باندې سیمونه چلیږي. دا خو به مونږ ته غټې ستونزې پیسي هلته خلک پې غلط کارونه پې کوي یا غلط خبرې پې کوي. هغه به لانجې به مونږ ته جوړي مونږ به خبر.
بارام دتانی ویل روانه دسمبر میاشت کې په جنوبي وزیرستان کې د خلکو په شناختي کارډونو په غیر قانوني توګه د سیمونو اغستو خلاف د احتجاج پر مهال پولیس او پوسټ خپل د ستونزو وړاندې کړي وو او هغوی ورسره د هوارولو شپنې کړي وي. دوتانی وایي دا یو داسې مسأله ده چې د ښځو په برخه کې د ټولنیزو بندیزونو د کلتور لوجه پی اکثر خلک خاموشه پاتې شي. د بل چا په شناختی کارت د سیم راوباسلو مسأله یوازې په قبایلي ضلعو کې نه ده. په مردان کې سمرین خان ام له دې ستونزې سره مخ شوې ده. هغه وایي په شناختی کارت یې شاوخوا یو لس سیمونه راوتي وو او بیا د هغې په بندولو کې ډېر وخت ضایع شوی وو.
دا سې چلو چې ما نوې سیم میزان لرو باسو نو چې سیمونو والے دکان ته لاړم نو هی ماته وی چې ستا په نوم خو بلا نمبر دی براوتی دي. نو بیا زه ډیره پریشان وم چې خدای زه سو کما. بیا زه لاړم یو فرانچایز ته بل فرانچایز ته د کمپنیانو هغه سیمونه مې هغه بند کړل لکه دې کې زما بلا روز ضایع شوې. خو بس پاهره کې چې بیا هغه سیمونه را لبلا کړل نو زما په شناختی کارت باندې ما ځان لا نمبر رو باسو.
دغه سې سورزه وړاندې د ډیرا اسماعیل خان په درزنده سیمه کې خلکو له پولیسو سره د غی په شناختی کارډونو په غیر قانوني توګه د سیمونو اغستل کېدو خلاف شکایتونه ولیکل. د دې سیمه د پولیسو مشر یا ایس ایچ او فواد خان وای د خلکو له دې مسلې خبر دی او دای تر پوزی چارواکو نور اړوند ادارو رسولی ده.
اول خو خبر دا ده زما د مور خپل 15 سیمان وتلی دي. د مور خوست مرجر سوی دی نوې نوې پولیس او نظام دی او دا خو مطلب مور سره سہولیات نو سره چې اټریس کوال سو سایبر کرایم او پی ټی ای زاب دا مور متطرح لو کاغو چې مور سره مرسته وکول دا غا افسرانو نوټس کې دا کړی دي سیار د موري علاقې کې دا څه 400 دی هغه باندې ته خلک پسې لګیا دي. مور افسرانو په خپل دې سوچ پکړی دي ارمی تم په نوټس کې ور کړی دي سیار د غول سره رزلټ راو باسه او ورال علاقہ کې ډیر زیات مسله ده. ما تا ته مثال ده
په پېښور کې د یوې موبایل کمپنۍ د دوکان مالک جلال وایي که د چا په شناختی کارډ نور خلکو سیمونه راوباسلي وي او بندول یې غواړي نو باید د هغه موبایل سیم فرانچایز یا دفتر ته ولاړ شي او خپل شناختی کارډ له ځان سره یوسي.
دلته هو کس راشی سملانو دلته بایومیټریک ډیوایس یې هغه په ذریعہ سی نو سم روزی کوته لګی او اکثر دا څوک چې دا فراډ موډ کین اکثر دا سی شي هغه کوته ته لګی سر وته یې شه نت ورک خراب دی یا څه مسله اساس کوته نه لګی دا نو بیا سبا راشه ته بعد دوباره بیا کوته لګی نو بیا به سم روزی اکثر هم دا شاندو کی هغه سم رو بس یو هغه بیا سیټ تک یو بیا په روز کې تقریبا یو سم روزی تقریبا 12 غنټه بعد بیا بل سم روزی
په پیښور کې خبريال جاوید عزیز بیا وايي په غیر قانوني توګه یا د بل چا په نوم اغستل شوی سیمونه اکثر په ترهګرۍ یا نورو جرمونو کې کارول کیږي او بیا لدی وجي امنیتي ادارو ته هم په اصلي مجرم نیولو کې مسأله وي
مختلف آفیسز کې یا یو فرانچایز کې خپل شناختی کارت سبمټ کړي اسکین کاپی یا فوټو کاپی غلط استعمال کیږي په جرائم کې په ټیرریزم کې دغه استعمال کیږي دا شی ډیر کیسز دي چې پولیس چې کوم تفتیش کوي په هغه کې اسم تورسي نو مشی چې هغه چرته غریب سړی دی یا داسې بے تعلیم سړی دی چې دا هغه صرف شناختی کارت غلط استعمال شوی دی نو هغه ځای کې بیا پولیس ته مشکلات ورته راپیښ شي
د پاکستان مواصلاتو ادارې یا پی ٹی اے ویاند خورم علي مهران بیا مشال ریډیو ته ویل چې دوی په ډیره اسماعیل خان کې په غیر قانوني توګه د سیمونو رابستو مسأله تر ډیره هواره کړې ده هغه زیاتوي چې دوی د دې ستونزې ختمولو لپاره د پوهاوي پروګرامونه هم کوي
په پاکستان کې بغیر له بایومیټریک سیم نشي راوتلې ځینې عناصر په غیر قانوني توګه د سیمونو راويستو په کار کې ښکېل دي هغه یې چاله پیسې یا د بل څه لالچ ورکړي او شناختی کارت غیر قانوني استعمال کړي زموږ د دې خلاف اقدام دا وی چې موږ د شکایتونو په نتیجه کې سروې او پلټنې وکړو کدا ثابت شي چې دا د فراډ یا دوکي کار دی او په غیر قانوني توګه سیم راويستل شوی دی نو به اف ای ای د هغه دکان یا دفتر خلاف کاروایی کوي
خورم علي مهران زیات کړه کڅوک خپل نوم یا شناختی کارت دراوستل شو سیمونو پاره معلومات کول غواړي نو خپل موبایل نمبر دې په پیغام یا میسج کې خپل شناختی کارت نمبر به لډه شاولې کی او په شپک شپک اته دې ولېږي نو ورته به ټول معلومات ترلاسه شي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یوش
د چارواکو د بیا بیا اعلانونو باوجود د کبالي ضلع په ځینو سیمو کې انټرنیټ او موبایل سیستم لا هم فعال نه دي په ځینو ځایونو کې خو خلک د موبایل په سیګنل پسې د غرونو سرو ته خیږي د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي وایي امنیتي ځواکونه هم د امنیتي ستونزو له امله په ځینو سیمو کې د موبایل او انټرنیټ خدماتو په برابرولو تحفظات لري تفصیل د مجید بابر په رپورت کې
تحریک انصاف حکومت وایي چې په زمشو قبیلی د لوکی ولستا د انټرنیټ 3 او 4 جی سہولت ځکه نور کوي چې امنیتی ادارې پرې تحفظات لري د دسمبر په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې په قومي اسمبلی کې د خیبر قبیلی ضلع استازي او په زمشو سیمو کې د حکومتي پروژو د عملي کولو د کمیټې غړي اقبال افریدی وویل رد پاکستان پوز یو شمیر عملیات کړي او د زر بیا ځپ په نامه د عملیاتو نه پس په وار وار حکومتي او پوزي مشرانو داوی کړي چې قبایلی سیمې له وسلوالو پاکی کړي د ترهګرۍ پر ضد یې بریا ترلاسه کړي او په سیمه کې یې امن پر ځای کړي خود شمالی وزیرستان سره تعلق ترونکې مدنی فعال نظام داوڑ وایي چې هم د دغه وادو په بنیاد قبایلی ولس پولیسي متاسته نشوي
کوم آنلاین خلاصي په ټول پاکستان کې خلک اخلي هغه چې کوم قبایلی سټوډنټان دي کوم د طلبا دي طالبات دي دلته کې او د ملک نورو غرونو کې سربت ویل اوس نو واپس راغلي دي نو د هغه ایک سے تھا 3G 4G یا واٹس ایپ پنځه یا زوم یا آنلاین کلاس پنځه نو د هغه تعلیم هم خراب دي ایمان کوم زمون خاص خاص چې په دې کې دي زمون کوم چې موږ دورکار خلک دي هغه خپل مور پلار خپل پور ودانې سره خپل مسلمانو بچو سره باندې په ویډیو کانفرنس باندې په ویډیو کال باندې خبرې کړل او دا چې کسان هم شته چې مور او پلار یې مړ شي او دا چې کسان هم شته چې هغه بچي کې مرام شي
تر لسیزو پوری د وفاق د انتظام لاندې د پاتې کېدو وروسته قبایلي سیمې له دوو کالو راهیسې د خیبر پختونخوا سره زم شوي دي. د انضمام نه وروسته قبایلي ولس ته د بنیادي سهولتونو ذمواري د صوبایي حکومت هم جوړیږي، خو په صوبایي سملا کې د شمالي وزیرستان د ولس استازي او د انفارمیشن ټیکنالوژۍ په اړه د قائمه کمیټې غړي میر کلام وزیر مشال لیدو سره په خبرو کې وویل، څو میاشتې مخکې په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G او انټرنیټ د سهولتونو د نشتوالي په اړه پیش کړل شوی قرارداد اسمبلی په متفقه توګه منظور کړی، خو هیڅ عمل درآمد پرې ونه شو.
بنیادی خبره دا ده چې عمران خان صاحب وزیر اعظم چې زمونږ د هغې هم اعلان کړی دی، زمونږ سی ایم صاحب هم وخت په وخت اعلانونه کړي دي، خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا څو میاشتې مخکې 3G او 4G مطلب د انټرنیټ په حواله سره چې په قبایلي علاقو کې چې چرته موبایل نیټورک نشته هلته د نیټورک ورکړېدل شي او قبایلو ته د نیټ سهولت ورکړېدل شي 3G او 4G. هغې په حواله سره ما یو قرارداد هم پیش کړ په صوبایي اسمبلی کې چې هغه بیا منظور هم شو په متفقه تور باندې. هغې نه پس بیا د نن پورې وفاقي حکومت په دیش باندې هیڅ غرض هیڅ عمل نه دی کړی او مونږ چې د چا سره هم خبره شوې ده، زمونږ چې نور زمونږ ایم این ای صاحب یا نورو ملګرو د چا سره خبره شوې ده، هغه دا خبره کوي چې په قبایلي علاقه کې دلته د سیکیورټي د واجنه زمونږ چې کومه ډیفنس منیسټری ده د هغې د هغه اجازت نه راکوي او مونږ دلته نیټ نشو لګولی.
په 2018 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د بشري حقوقو کونسل انټرنیټ ته لاسرسی بنیادي انساني حق ګرځولی. د دغه راپور له مخه انټرنیټ د 21مې پیړۍ تر ټولو جدیده او طاقتوره میډیا ده او په مؤثره توګه د بیان د ازادۍ د بنیادي انساني حق د اظهار لپاره انټرنیټ بنیادی ضرورت دی، او کوم ریاستونه چې خپل ولس ته دا سهولت نه ورکوي په اصل کې د بنیادی انساني حقوقو نه سرغړونه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي چې پراتلونکو څو ورځو کې ښایي د هېواد په میدانی او هم غرنیو سیمو کې یخنی لا ډیر شي. په خیبر پختونخوا کې بیا روغتیا پالان پر خلکو غږ کوي چې ډیر احتیاط وکړي، ځکه چې دوی په خبره په هسپتالونو کې وار له مخه د ځای او د عملی کمی ده، ځکه چې د کورونا ناروغان پکې بستر دي. تفصیل په خبره شبیر احمد جان راکوي.
دا پاکستان دا موسمیات محکمه پوینا راتلونکي لس ورځې پس یعنی د دسمبر میاشتې په اخر کې د ملک په زیاتره سیمو کې به موسم ډیر یخیږي او حرارت په میدانی سیمو کې منفی ته درغورځېدو امکان دی او واوره به هم ډیر زیاتې کیږي چې له وجې به دا ځل یخنی ډیر زیات وي. او د دې د رپورټ تر مخه خوشا سلويخ کال پس په دومره زیات یخنی د پاکستان په میدانی سیمو راځي. دا چې د دې سب وجوهات کې دي شي نو پیښور پوهنتون ماحولیات څنګه کې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر اسف خان مشال لیډو ته ویل،
د کلایمیټ چینج ستاسو چې موږ په پښتو کې اقلیمی بدلون وایو یا په اردو کې ورته آب هوایي تبدیلی وایي، دا دې ته وایي چې په یو علاقې کې لانګ ټرم ټرینډز د موسم څه دي. نو اوس که تاسو وګورئ په ټول دنیا کې رو رو درجه حرارت کوم دی هغه زیاتیږي لګیا دي او ګلوبل وارمنګ ستاسو چې موږ عالمی ګرمایش وایو هغه رو رو زیاتیږي لګیا دي. او دې دی وجه موږ چې کوم کلایمیټ چینج دی یعنی اقلیمی بدلون دی هغه روان دی. نو یو طرف ته خو هر کال درجه حرارت چې کوم دی هغه روز زیاتیږي، خو بل طرف ته کله کله داسې هم شي چې دی نیچرل ویریبلټی دی وجه ست چې مونږه قدرتی تفریق ویو هغه دی وجه یخنی کله زیات راشي. نو دا یو قدرتی عمل دی، خو د سره سره قدرتی طور منی کال په کال سنه فرق راتلی شي او د جمی موسم کې یخنی زیاتې دی شي. خدا دا چې اسمان باران سمره وریږي یا خاص کری موږ چې کوم شمالي علاقې دي الته واوره سمره وریږي او دا چې کوم یخ هواګانې وي دا یو خاص سمت نه راځي پاکستان ته، نو هغه سره چې کوم دی نو دا په جمی کې درجه حرارت کمی دی شي. نو اې دې چې کوم مین وجه ده هغه دا نیچرل ویریبلټی ده، ست چې موږ قدرتی تفریق ویو په موسم کې.
طبی ماہرینو په ولې ځواب وکړو چې باید احتیاط وکړي، ځکه وړاندې نه د کرونا وبا د ناروغ له وجې روغتونونو کې ځای نشته دی او د عملي او د سهولیتو وړاندې نه کمی دی. دی وایي چې داس یخ موسمونو کې د ډیرو مر خلک او خاص کر ماشومان د سا د نمونیا او دغه شان د یو شمیر ناروغو سره مخ کیدی شي، نو باید ځان ګرم وساتي. پیښور لیډی ریډنګ روغتون کې ډاکټر اسفندیار بیٹنی په دې حق لا مشال لیډو ته وایي
په هغه کې موسم یې خېږي لګي د مصر اوسم په هاسپټلز کې داسې کنډیشن ده چې آیسولیشن بیډز او وارډز سمرا موږ جوړ کړو هغه اور برډن دی بیډز تقریبا اکوپایډ شوی دی. هغه لپاره هاسپټل خو کوشش کوي لګیا ده چې موږ نور بیډز هغه کو راوړو او دی هغه کې کووډ مریضانو لپاره مختص کوم خوغه پر وسایلم پکاري.
دا موسمیت محکمې دا تازه رپورت تر مخه د دسمبر 16 نیټې نه با د سایبیری یخ هواګانی هندستان او پاکستان تر داخليږي چې له وجې به درجه حرارت تر منفی راکوزېدې شي او دغه شان په غریزو سیمو کې هم د زیات وور وردو امکان سرګن کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
او سره دونکو د مشال مرکه 19 پروگرام د دیونه په خبرونه کې چې ګلیاز جوړ کړی دا بعد په خور پونتون د سیاسي علومو د څانګې د مشر ډاکټر عبدالروف د ژوند او کار په اړه دا خبرې ووري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو کډمن اوردونکو د مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده د مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی ژوند او کار په اړه به له هغوی خولي واورو. نن را سره پر پروګرام کې د پښتنو سیمې یو وتلی شخصیت پروفیسر ډاکټر عبدالروف صاحب میلمه دي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. ډاکټر صاحب ستاسو موږ کار او هغه ګورو هغه یو پوره یو لوی فیرست را سره دار مخامخ را سره پروت دی، خو کله زمونږ درنو اوریدونکو ته وایي چې تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ؟
زما تعلق د مردان سره دی. مردان خار کې یو علاقه ده، په هغه کې زیږیدلې ما او الته کې مې سبق ویلې دی او بیا د هغې نه پسته دی بیا مختلفو نورو ځایونو کې مې سبق ویلې دی، پېښور کې، اسلام آباد کې او لاهور کې.
په لومړني ځکه لکه تاسو خپل علاقې نه کړی دی او بیا د پاکستان په نورو برخو کې تاسو پاتې شئ؟
جی، پرایمری سکول زمونږ خپل کوڅه کې یو سکول، ګورنمنت پرایمری سکول، هغه کې به موږ پټاټ باندې کې ناستو، هغه ځای کې مې سبق ویلې دی. بیا د هغه نه پسته یو بل های سکول، بیا د ایوب خان پورتو کې کمپریهنسیو های سکول جوړ شي په مختلفو ضلعو کې به یو یو سکول. نو په مردان کې دغه سکولو نو بیا د لسم جماعت ما دغه نه پاس کړ، بیا د لسم می د اسلامي کالج په خور کې وویل او سوار لسم می بیا په ایډورس کالج په خور کې وې او ایم ایم ای په پاکستان سټډیز او پولیټیکل ساينس کې د پېښور پونتون نو وکړه او ایم فل او پی ایچ ڈی می بیا د قائد اعظم منسٹر اسلام آباد نو وکړه او د عربی یو ډیپلوما چې زما د پی ایچ ڈی د تھیسس لپاره
لاہور نوکڑا.
صاحب ز خپل ځان ز خپل خوشبختی بولم چې ما ته دا توفیق ملو شو چې ما د دې هر سبا وجود سبق ویل او ډیر بدا سي خلک چې اغه ته کې دي شي په دې ټاټ باندې هم د سبق ویلو موقع نوی ملو شوی او اغه به محروم پاتې شي. نو زه په دې باندې ډیر زیات شکر ادا کوم چې ما ته داسې استادان ملو شو چې په دغه هر حالت کې هغه موږ ته سبق خود او موږ یې د دې جوګه کو چې د ژوند باره کې سوالونه راپورته کو او د ژوند د تیرولو سما د ګوره طریقہ اغاز تک.
ډاکټر صاحب زما پختنه دا و چې تاسو په کوم وخت کې از دکړې کولی نو کومګا وخت راوالو اتیایما او اویایما لسیزه کې تاسو از دکړې شروع کړی او اوس کوم موجوده حالات ته موږ ګورو نو تاسو زیاتره د زدکړو هغه چې دغه د سیاستاتو سره تړل شوی نو تاسو څه فرق ګورئ په پخوانی هغه کې او وسنی حالاتو کې؟
دا فرق دا سه ظاهره خبره ده چې د وخت سره تبدیلی خو خامخا راځي.
بالکل.
نو په څه سیزنو کې خو زه چې ګورم دغه وخت چې د کوم دغه د 1900 چې کوم دغه د ورځې دی او بیا د نوی او بیا ورپسې نو په اولو کې خو د سیاسي ګوندونو د سیاسي شخصیتو ترمنځ یو سخت غریزو او یو بل خلاف د احتجاجونو کول او یو بل او هغه د هغه یو سیاست چې هغه د نظریه تحت کېده بیا د هغه نه پسته داسې ورځ رالی چې په دې سیاست کې د یو بل د زغملو موقع هم رالی او سیاسي مشران یو بل ته ځای ورک سپیس ورک خو د بده مرغه نن سبا د یو څو کلونه درې څلور کلونه بیا واپس مونږه مغه زړه طرف ته روان یو کوم چې د بدقسمتۍ خبره ده چې دا غینه مونږ یو پر خلاص یو خو بیا هغه طرف ته روان یو.
لکه تاسو دا هغه وخت اني شاهد يم تاسو خپل هم قتل هم دي دي تبرازو خو زمون درنه وريدون کې لکه تاسو په شخصي ژوند کې هم هغه لري چې تاسو په د کوم کوم زینو کې پاتې شي وي لکه د خپل ملک د بهر نه جرمني کې د نور کوم ملکونو کې
جی زه ما چې کله زه په پاکستان سټڈی سنټر کې استاد وم په دغه ورځو کې ما د ایچ سی د پاکستان د هایر ایجوکیشن کمیشن دا اړه ما ته د پوسټ ډاک لپاره فیلوشپ ملاو شو نو زه جرمني ته لاړم او هغه ځای کې ما نه هم یاشتې یو پروفیسر سره کار وکړ او په دغه دوران کې ما ته موقع ملاو شو چې د جرمني په یو سو یونیورسيټو کې ما د خپل موضوع سره متعلقه البته کې لیکچر ورکړلې بیا دا غوښنه پسته ما ته نور داسې موقع ملاو شو چې زه خپل کار په مختلفو کانفرنسونو سیمینارونو کې پیش کوم نو په هغه کې یو ترکی دی او په هغه کې بیا د شانتي یونایټډ کینګډم دی هغه ځای کې ما خپل کوم کار او هغه ما پیش کړی شو نو دا غزا یې نه ما
تاسو په سلواکی پاتې شوی
تاسو پراګ ته هم راغلی او سلواک ته اصل کې زما د پی ایچ ډی سکالرشپ شو هغه وخت کې د پاکستان کلچر سکالرشپ وو نو سلوواکی ته زما سکالرشپ شو پی ایچ ډی خو ما هغه زه هغه ته لا نړم ځکه چې ما هغه وخت کې نوې نوې وعده کړې و او دا راته مناسب نه ښکارېدل چې یاره
گرانه و تاسو ته
د خپل کورواله نه لری شم
نو تاسو دا ویل چې تاسو پراکټ راغلی
یې دا غي وجه دا و چې زما سوچ دا و چې پی ایچ ډی خو بزو کوم نو زه خو په 15 کاله یا 10 کاله یا 15 کاله خو بزو بهر او زما کورواله اوس ګنا کړی دی چې هغه دې فوتن کی
صحیح. ډاکټر صاحب تاسو ټول عمر کتابونو سره تیر شبې دی اوس هم تیریږي دا سی کتاب چې تاسو وسه پوری تاسو د ذهن وزینه چیرې دا کتاب هر وخت لکه تاسو خلکو ته خپل شاګردانو ته هم ریکومند کوي چیرې دا کتاب خامخا لوستل پکار
تاسو دا غواړئ چې کم کتاب زو هم چې دا لوستل پکار
او چې کم کتاب او کتابونو سره دا تاسو ډیر تاسو وسره ډیر وا وا بس ته کې ډیر دا کنه
دې له سره زه چې یو کتاب چاته هم نشم ویلې هغه وجه دا ده چې زما د شاګردانو پس منظر مختلف دي نو زه دې ته ګورم چې زما شاګرد پس منظر څه دی او دا هغه مسله څه ده او دا هغه مسلې سره متعلقه چې بیا په هغه کې زمونږ مفکرینو یا غټو خلکو کوم خپل تجربات نه چور په کتاب کې لیکلي نو زه ورته هغه لکه تجویز کوم لکه مثال په تور باندې زه چې د کوم عمر طالب علمانو سره مخامخ یم هغه دغه د 15 کلن یا 14 کلن یا دغه د ټین ایجرز والا کسان یا دغه نه پسته او په دې کې د خپل چاپیرچل په بنیاد باندې ډېر زیاتې مسلې وي او د دې سره هغه کسان چې کوم د مختلفو د خپل تعلیم نه پس مختلف مسائل سره مخامخ راځي، نو زه عموما هغه ته یو کتاب تجسس کوم چې هغه د هندستان یو عالم دین مولانا وحید الدین خان لیکلی دی، او هغه کتاب ورته زه تجسس کوم چې هغه کتاب وګوري.
د زکونکو پورې خبر راله ډاکټر صاحب، ستاسو څومره پی ایچ ډی چې کوم غدي او دغه شانې د تیسیز شاگردان دي چې تاسو دغه نتیر شي ویډیو څنګه به هغه چې کله هغه خپل د ډاکټریټ یا ډاکټری کړي د نو څنګه محسوسه کړي؟
زما خپل موضوع خو د سوشل پولیټیکل تھاټ وو، یعنی په پاکستان کې د نن نه چې دی زمونږ پاکستانیانو کې هغه مفکرین دي دانشورانو چې هغه د مختلف موضوعاتو سره داغي خیالات او تصورات لري. پدغه منځ کې یو عالم دین دی چې داغه نوم مولانا امین حسن اصلاحی دی، نو ما خپل مقاله چې دا هغه په هغه باندې لیکلې ده.
ښه، او څومره ستاسو شاګردان دي د پی ایچ ډی؟
دی وخت کې ما سره درې شاګردانو خو پی ایچ ډی مکمل کړی ده.
صحیح ده.
او درې شاګردان داسې دي چې دا غي اغي خپل تیسس سبمټ کړی دي، او دا یو پکې په دې را روان میاش کې به داغه دفاع وشي، هغه د ټوبیکو اینڈ پالیټکس باندې هغه دا تیسس دي. او دا شانته تقریبا 15 کسانو ما سره ایم فل کړی دي، او پیزیش کسانو ما سره د ایم تیسس کړی دي.
ډاکټر صاحب، که تاسو موږ د مقالې یا د پبلیکیشنز کوم وګورو، ډیر لکه په انګریزي کې واستلګ رینج اف غدي موضوعات دي، مختلف دي. یو پکې چې کوم هغه ته کیږي کوم وګورو د پاکستان لکه د سیاسياتو په برخه کې وګورو، نو یو موضوع تاسو دا پکې راخسته ده چې په پاکستان کې د سیاست کې د مذهب یا د مذهبي ګوندونو چې کوم رول دي، او بیا تاسو ته اشاره کړی و چې څنګه په 2000 کال کې د فوجي واکمن چې کله راغلي او هغه کې بیا مذهبي ګوندونه په واک کې راغلل، نو د دې هغه څه تاسو د تیم یا د هغه چې تاسو دا مقاله یا دا تاسو دا سیډنه کوله،
دا آرټیکل چې پبلش شوی دی، نو دا زما او زما د یو شاګرد یو ځای آرټیکل دی. هغه ما سره تیسس کړو، او هغه تیسس په دې بنیاد باندې و چې دلته کې د ایم ایم ای حکومت چې دی هغه د الیکشن څنګه ګټلو. نو په دې کې موږ هغه مختلف عواملو باندې بحث کړی دی چې دا هغه په دې باندې نتیجه د هغه دار او خطل چې دلته کې مذهبي ګوندونو الیکشنو ګټل. پاکستان په تاریخ کې مذهبي ګوندونو ته سره د خلکو همدردی خوشته دی، خو د مذهبي خلکو ته هغه ووټ نه ورکړي. نو په دې وجه باندې هغه کې موږ هغه مختلف سیزونه کتلې دي چې په هغه کې لکه مثال په تور باندې د افغانستان مسله شولا، لکه مثال په تور باندې یو وړه خبره وکړه لکه د سیمبل الیکشن سیمبل د کتاب سیمبل، نو هغه په کې موږ خپل رول پلی کړی دی. یعنی دا ټولې خبرې چې دي موږ په دغه سیس کې لکه دغه کړې دي.
دا په هغه وخت کې دغه څنګه تاسو خبره وکړه چې د ډیر عوامل وو په د په سیاست کې د مذهبي ګوندونو د راتګ او بیا په واک کې د راتګ، او بیا کوم د ډاکټر صاحب د پاکستان او بیا په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا کې سیاسي د دې موږ ډاینامکس ته وګورو، نو دې کې تاسو څونه بدلون ښکاری؟ ځکه چې په خیبر پختونخوا په تاریخ کې کوم وګورو د سیاسي حکومتونو، نو ټول مختلف راغلي دي. که د صوبو د نور صوبو موږ د سره مقابله کوو، نو هغه کې یو ګوند چې دی هغه په واک کې پاتې شوی، د دې وجوهات به څه کې دي په نظر؟
زما په خیال باندې دا خبره تاسو ډیره د اهمي خبرې طرف ته اشاره وکړه چې زمونږ د خیبر پختونخوا د سیاسي حرکیات چې دي هغه د نور صوبو نه لږ بدل ښکاری. لکه مثال په تور باندې دلته د موجوده پارټۍ نه علاوه دلته کې د دې خلکو چرته په دویم ځل باندې یو پارټۍ ته ووټ نه ورکړي.
بالکل.
او په اولی ځل باندې په دې کې یو ماغه پارټۍ ته دی ووټ ورکړ کوم ته چې د دې الیکشن نمخ کې ورکړو. دا غي وجه شاید دا ده چې د دې خلک د دې اوسدون کې چې دی هغه سوچ آزاد دی په نسبت د بعضی نورو علاقو چې هغه باندې د هغه د غټانو د هغه لینډ لارډز یا نور داسې عوامل دي چې دا سوچ آزاد نشي کول. جی، واکمن چې دي، نو یو وجه دا غټه ده چې د دې خلک د پاکستان د نورو علاقو په نسبت باندې آزاد دي. دویمه خبره دا ده چې د دې خلکو کې سیاسي شعور هغه په نسبت د پاکستان د نورو علاقو مخکې راغلی دی. موږ وګورو نو خدای خدمتگار د بادشاہ خان تحریک هغه زور دی چې په هغه وخت کې هغه د هندوستان د کانګرس پارټۍ په شان باندې په کوسه کوسه کلی په کلی خار په خار باندې خلک منظم کړ او یو سیاسي مرکې به کېدلې او جلسې جلوسونه پاغې کې به الیکشن وو او پاغې کې به په هر ځای باندې به یو کس منتخب شو او هغه به خلک ځان سره بوتله. د پاکستان په نورو علاقو کې داسې قسمه شعور چې دی هغه نه دی راغلی. بلکې که زه دا ووایم چې غټه صوبه زمونږ چې د پنجاب پاکستان کومه غټه صوبه ده پنجاب نو هغې ته هم موږ وګورو نو په هغې کې هم د پاکستان د جوړېدو نه د یو څو کاله مخکې صرف یو عوامي سیاست راغلی دی او نه د دې نه علاوه چې دی نو مستقلا هغه د بعضې مخصوص پارټو ماتحت پاتې شوي دي خو زمونږ دا علاقه د دې نه بچ پاتې شوې ده.
ډاکټر صاحب لکه تاسو کومنګ دا غره ول بم دی هغه سره تړلی یو بل هم دی تاسو نو مې پوښتنه ده چې تاسو مختلف سیمینارونه ورکشاپونه او کانفرنسونه ته هم تلی ویناګانی هم کړی دي ازمات نظر نه یو تاسو غته شوی چې سخت دریزی اکستریمیزم اند کاونټر اکستریمیزم لکه د سخت دریزی او د دې د مخنیوي د دې کې تاسو د یو انالیسس خپل څېړنه کړی و نو تاسو زموږ په سیمه کې څنګه ګوري چې دا سخت دریزی افکار یا دا د دې کم اوریجن چې دی آیا هغه وسنه دی کنه دا د پخوانه په دې هغه کې موجود وو؟
د دې مسلې تزه په دوه نظر ورته ګورم. یو خدا دا چې په پخوانی کې موږ وګورو نو زمونږ په دې فکر کې په سوچ کې په کتابونو کې داسې پسنا څه حیثیت باندې موجود وو او کله چې داسې موجود وو نو بیا څه حالات داسې پیدا شو چې دغه حالات په بنیاد باندې دغه په وجه باندې دا خبرې مخې تراله نو په دې وجه باندې زمونږ په علاقه کې زمونږ په سیمه کې د دې تعلق ته هغه فکر سره هم د کوم چې د پخوانو دلته کې په مذهبي کتابونو کې هم موجود دی او زمونږ د ثقافتي کتابونو کې او شعر او شاعرۍ کې هم موجود دی او بیا دا غي نه پستا چې کله په دې سیمه کې د پاکستان د خیبر پختونخوا په چمګاون کې داسې حالات رالل په 1970 کې او بیا دا غي نه پستا نو بیا سکوتونه د دې نه انکار نشو کولای چې سکوتونه داسې چې هغه دا چې کوم خبرې په مونږ کې موجود وي نو دا هغه خبرو هغه خبرې مخې ته راوستلې او مونږ هم په دې سوچو نک چې آیا د دې نتیجه به زمونږ په مستقبل باندې سخی دي نو په داسې طریقه باندې دغه سیزونه زمونږ په مخ کې رالل. زه خو په خپل یو طرف ته علمي او فکری تور باندې دغه سیزونه داسې مخې ته رالل زه د خپل د مشاهدې په بنیاد باندې هم دا خبره کوم لکه زه تاسو وایم چې زما په ژوند کې ما په خپل لیدلې دي چې په ماشومانی کې بعد خزو میلې لګیدې
بالکل
دغه شانتي ما داسې موریدلې دي چې په سین په غاړه باندې یا په چینو کې د خزو د تګ دا یو عام خبره
ده. ګذرته د ګذر نه اوبر اوړل او دا د داسې قسمه زمنګ د دود او ثقافت کې بالکل لا
یی نه صرف دا چې اوپر اوړل بلکې کومنګ وګورو نو زمو په کورونو کې دنه نه بازي وخت کې د بازي انساني ضرورتونو د پاره دغه نو په دې وجه باندې دغه ټول خبرې زمنګ په خپل ما په خپل یاد شي چې زه یو داسې میلې ته تلم چې هغه د خزو د پاره میله و د اختر میله و نو دا ټول خبرې مې په سترګو په خپل لیدلې دي او نن داسې وخت راغلی دی چې نن هغه خلک دي هغه علاقه ده زمونږه خو د خزې بهر وخت راتګ چې دی نو هغه ناممکن شوی دی. دغه څه به خلک به زیارتونو ته بتلل دا زنانه به زیارتونو ته تلل او داسې هم ده چې دا ښځې به چې کله بهر وینو سړو به پخپله د هغې نه بیرته کوله او لاره به او پوله به پرېښودلې چې زنانه به را روانې لکه دغسې ما داسې هم کتلي دي چې په یو حجره کې یو زنانه رالله او هغې فردن فردن یو یو سره لاس میلاو او د یو یو کس نه تپوس کو دا غټوله خبره تپوس کو چې ساغه فلانی سره لانجو نو هغه څنګه وا فلانی سره ونو هغه څنګه وا دا ټول ما په خپل سترګو لیدلی او نن دا سه حال راغی چې دا غنه بالکل الټه مونږه د خزه سره چې کوم سلوک کو نو هغه ستاسو دا وړاندې
دا خو ډاکټر صاحب تاسو یو ډیر مهمه خبره ته اشاره وکړه او به په خاص کر په زمنګ په سیمو کې آیا د کی د ستاسو په نظر مانی دا به نور هم ژور کیږي او کنه د کی به دا به بیر تخپل هغه عادي حالت ته راشي او که عادي حالت ته راځي نو آیا د کی به د مبارزې څومره ضرورت پی د خلکو سوچونو او د غي د نظریاتو په بدلولو کې
واپس خوراتلی شي ځکه چې د انساني معاملات نو انسان چې معاملات د انساني معاملات چې کله وران شي نو واپس جوړولو تم راوستي شي یعنی دا د خدای د طرف نه نه ده نو په دې وجه باندې زه خو په دې باندې مکمل زما یقین دی چې که دا مونږ انسانانو ورانه کړی ده نو مونږ انسانان به واپس جوړو خو څنګه به جوړو په دې کې بهرحال مختلفه خبرې کیږي شي زما په خیال باندې دا مبارزه او د کوارشن علاوه دا یو فکری مبارزه ده نو په دې وجه باندې تر څو پورې چې دغه فکر کم فکر چې نن په مونږ باندې حاوی شوی دی که هغه مونږ فکری تور باندې د هغه مقابله و نه کړله نو دا ممکن نه ده چې مونږ چرته د قوت په ذریعه باندې یا د فوج د اکشن په ذریعه باندې مونږ هغه ته د هغه مخنیوی وکړو ضرورت ته دې خبرې دي چې مونږ دغه ټول خبرې راواخلو په هغه باندې فکری او علمی تور باندې بحث او مباحثه وکړو او دا خبرې منځ ته راولو چې دا خبرې چې دي نو په دې کې دا خبرې په هر حال د نقصان وړ دي او په کار نه ده چې مونږ داسې خبرو خپلې کو چې کوم نه مونږ ته او زموږ چاپېر چلته نقصان رسي نو په دې وجه باندې دا فکری او علمی دا چې تر څو پورې مونږ نه کړي نو دا بل لار چې دا نو دا
ګرانه ده چې کامیاب شي ډاکټر صاحب اوس کو موجوده من کزوان کول ګورو نو په هغه کې استاسي خپل د تجربه په بنیاد مانی تاسو ګرد نړۍ کې ګرځېدلې په هانو سره ملاوي شي به خپل تاسو په دې هغه کې یو مهارت ته نو څنګه ګوري په زمون په سیمو کې به په پښتنو په سیمو کې د ځوان کول کې څومره پټنشل دی او چې هغه څومره کولی شي چې په دې حالاتو کې خپل ونده یا خپل کردار ولوبوي او څنګه تاسو ته خبره ته اشاره وکړه چې دا ناممکنه خبره نه ده
زه په خپل د خپل د دې کول نه د ځوانانو نه زه نا امید نه ما او زما خپل تجربه داله چې د دې سیمه خلکو ته د دې ته چې لکه زه اوس مثال زه په تعلیم کې ما زه استاد ما او زما شاګردان دي زه ته سبق هم په کلاس کې وته هم هغه ته زه امتحان ورکوم هغه ته زه اساینمنټس ورکوم نو زما تجربه خپل داله چې سونه دې سوانانو ته سونه سخت کار پاول شي نو دې عمره هغه سخت کار کول شي لکه پدې کې پټنشل تاسو دا خبره چې پدې کې سونه پټنشل دی پدې کې ډیر زیات پټنشل دی دونه زیات پټنشل لکه د بهر سرم کزه تاسو وې ما چې په کومه یونیورسيټي کې زو ما په هغه ځای کې زموږ کوم خلکو د دې سیمه کوم خلکو زموږ د خیبر پختونخوا د پاکستان خلک نو دا غي کارکړدګي د نورو نه په هیڅ صورت باندې کم نه و بلکې په بازي سیمه کې په دا غي سیوا و نو په دې وجه باندې دي کې زما د جنریشن زما د کول د ذمہواری جوړېږي چې زه د نوي کسانو ته په دې باندې دي له توجه ورکم دې باندې ز کار وکم دې ته سخت نه سخت کار پاو لکم او دا غي ته بیا تاسو کوم او خود دې یوازې دا نه چې سخت کار ورته پاو لکم بلکې ور سره دا هم اغي ته زوي ما دا هم پکار دي چې هغه ته زه دا خبره هم په ذهن کې کینم چې دا زما کوم سختی ده نو دا اصل کې ستا خیر خای ده که دا زستا د خېګړې لپاره کومه نو که چېرته موږ په داسې طریقه باندې د خپل ځوانانو سره خپل تعلقات جوړ کړل نو امید ده چې دا ځوانان به زمونږه مخکې لاړ شي
ډاکټر صاحب لکړوال د قبایلی سیمو ته هم راشو په خیبر پختونخوا ور شامل شوې که په سیاسي لحاظ سره وګورو د ټول نظام یې ورله یو حساب سره دا غوي چې کوم د قبایلی ضلعو کوم سیمې وي دا غي نظام یو نو آیا د دې تاسو څنګه ګورئ چې دا په خیبر پختونخوا ور شامل شوي د سیاسياتو د سانګ د مشر په حیث مانی دی ګام د څنګه ګوري او تاسو څنګه ګوري چې په راتلونکي کې آیا دا به هغه د حکومت کموي چې قامي دایره کې د شاملولو لپاره یو هڅه ده نو آیا هغه کې به دا بریالي شي کنه
سما خیال چې دا قبایلی سیمه کوم چې اوس شامل شولې دا د دینه مخ کې شاملې دول پکارو
ها
منګ چې کله د دنیا یا د قومونو پرمختګ ته ګورو نو په هغه کې څه خبره داسې دي چې د هغه نه موږ استفاده کولی شو
صحیح
او زمونږ د سیمه او زمونږ د خلکو لپاره پکار دادی چې موږ هغه طریقې ته وګورو او هغه طریقې باندې روان شو تر هغه وخت پورې چې هغه زما اخلاق ته زما کردار ته زما دین ته او زما جسمانی او زما نور دغه ته نقصان نه ورکړي نو په دې وجه باندې هغه ټولې خبرې خپلولو کې څه قباحت نشته خپلولې پکار دي
ٹھیک ده
په دې وجه باندې دا د قبایلی سیمو د مین سټریم سره د راوتلو فیصله دا دغه طرف ته یو سټپ دی لکه دا اخیری اقدام نه دی بلکې دا اقدام طرف ته
لومړی ګام دی
یو تک دی
صحیح
لومړی ګام دی او طریقه مونږ له دا پکار دا زمونږ خلکو ته زمونږ د پښتنو ته طریقه دا پکار دا چې زه د شخصیتو نه په ځای باندې زه ادارې جوړې کوم ځکه چې دنیا نن چې کوم ترقی کړې ده هغه په شخصیتو سره سره په ادارو جوړولو باندې ترقی کړې ده نو زما په خیال باندې د دې قبایلی سیمو دې طرف تر راتګ دا د ادارتي طریقې ته یو لار ده او په دې کې بخرندان ډیر راځي ځکه چې د دې سره به ډیرو داسې خلک وي چې د اغي مفادات د اغي انټرست به د دې پر ضد وي نو په لار کې به اغي یا په پوها یا په ناپوها باندې به خرندونه هم راولي خو موږ له دې هر څه باوجود هم دغه طرف ته تک پکار دي
ډاکټر صاحب تاسو یو ډیر غوړه خبره وکړه چې هغه قانونو پرمختګ کړي چې د شخصیتو پر ځای ادارې پیاوړې کړې دي نو زموږ په سیمو کې بیا څنګه کولی شي پښتانه که هغه په واک کې دي او هغه که واک نه بهر دي نو هغه څنګه کولی شي چې په دې کې خپل کردار ولوبوي
لومړنۍ خبره خدا ده چې دې کې څه خپل سوچونه باندې د لګورو کې چې دا څه سوچونه زمونږ دي او هغه سوچونه سره مونږ که وای چې هم دې سره د مونږ ژوند تیر کو نو داسې ژوند نشي تیرې دي دویمه خبره دا ده چې چونکه دا زه د سیاسياتو یو طالب علم او د سیاسياتو سره مې عمر ده او په دې علاقې کې په دې سیمه کې چې کومې شخړې په هغه کې یو وجه زما په نس باندې هغه د پښتنو هغه د ډیورن لاین د دې طرف نه دی او که هغه طرف نه دی هغه دا خبره نه تسلیمول دي کوم ته چې مونږ نېشنل سټیټ وایي یعنی نېشن سټیټ چې کوم کانسپټ د وستفالیا نه پس راغلی دی او دنیا خپل کړی دی دا ښکاری چې پاکستان زمونږه علاقې پاکستان او افغانستان دا هغه سیمه ده په دنیا شاید چې بل ځای نه وي خو که وی او ماته پته نه نو په خپل ځای خو بهرحال دا په هغه سیمو کې شامل ده کوم چې اوس هم لا د نیشن سټیټ باندې سوال لري نو خدا دا چې زمونږ خلک د دوانو طرف وتا هغه دې خبره ته داسیز اومني چې دنیا اوس نیشن سټیټ طرف ته تللا او هغه نیشن سټیټ کومه قبول کو نو په هغه کې د دوانو طرف وتا د خلکو خواله دي خېګړه ده
دا د غوپ په ګټه باندې تمامېږي ډاکټر صاحب د پروګرام د پای شي به هم دي په اخر کې زموږ د پښتنو سیمو بیا ځوانانو دی لپاره تاسو څه پیغام لري د بهیسیت یو د مشر او د یو دانشور او د زموږ د وتلو شخصیتو په هغه کې تاسو راځئ نو څه پیغام لري تاسو
زبدا ویم چې زه د یو پروفیسر یم او د پښتنو په علاقې کې د پېښور پونتون یو پروفیسر یم زه د خپل چاپیریال نه خپل ځان نشم بیرته ساتلې زه په دې ټولې سيزونو باندې ته یو پښتون په حیثیت باندې او د یو استاد په حیثیت باندې سوچ کوم نو زما سوال دی زما د خپل شاګردانو ته چې زمون که هر څه حالت ته 13 ډیرش سلیختو کالونو چار حالت ته موږ رسیدلیو نو د دې حالت نه دراوستلو لپاره موږ په بل چا باندې تکیه نه کوو دا حالت به موږ په خپل بدلو او ګیلې او شکوې د دې نه هیڅ نه جوړیږي دا ځوانان دې راپورته شي او پخپله دې خپل مسلو باندې سوچ او فکر وکړي او بیا دې پښتانه مشران او د دې چې کوم استادان دي هغه دې راجم شي او د دې لپاره دې لار روباسي. نو دا د بهر دنیا ته قتل یا ګیلې او شپې د دې نه هیڅ نه جوړیږي. بس خدای دې چې موږ د نن خپل کار شروع کړو.
ډاکټر عبدالروف صاحب ډیره زیاته مننه چې د مشال رادیو په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو موږ سره برخه واخیستل. تاسو نه ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه.
د مشال رادیو کده منو ورکو هم دې سره د مشال مرکه په هم دې ځاران غاړو. خپل قربا ګل اجازه ورکړي. په لوی علامه سپارم.